السلام علیکم او ستړي مشیدا مشال ریډیو ته نن د شورو ورځ د 2023 کال د جولای 3 مده مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د ریپورټونو سره سره شننې او تبصرې لرو، خو اول خبرونه له احمد شاه اعظمي نورو.
لمړی د مهمو خبرونو سرچکی، په خیبر کې چارواکو د بدامنۍ خلاف د روان پرلت له مشرانو سره لیدلې دي. نن په سوات کې د پاکستان حکومت لخوا د نوو پوځي عملیاتو خلاف لاریون کیږي، او په ایران کې دوه افغانان د مخدره موادو د جرم په تور اعدام شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. په خیبر کې د افسي ځواک او ځلي انتظامیه چارواکو هلته د بدامنۍ خلاف د روان پرلت له مشرانو سره لیدلې دي. د خیبر قومي اتحاد یو مشر مراد حسین پرون مشال راډیو ته وویل چې د جولای پر 2 د افسي ځواک یو میجر او یو کیپټن د لنډ کوتل مرسیال کمشنر سره یو ځای د هغوی پرلت ورغلل، او له مشرانو یې غوښتنه وکړه چې د امن په قائمولو کې دي خپل قومي ذمواري ادا کړي. نوموړي زیاته کړه چې د جرګې غړو په یوه خوله چارواکو ته وویل چې په سیمه کې امن پر ځای کول او د وسلوالو خلاف کاروایی کول د ریاستي ادارو ذمواري ده. په لنډ کوتل دا پرلت د جون له 19 تر هغې وروسته پیل شوی چې کله د جون پر 13 د لنډ کوتل په سلطان خېلو کې ناپیژندل وسلوالو یو ځایي خبریال خلیل اپریدی وواژه. د پرلت مشران وایي چې احتجاج به تر هغه وخت روان وي تر څو چې ریاستي ادارو په سیمه کې د امن پوخ ضمانت نه وي ورکړی. نن د خبر پرندخوا په سواد کې د پاکستان حکومت لخوا د نوو پوځي عملیاتو خلاف لاریون کیږي. د سواد په منګور کې د کېدونکو امن مارچ په نوم د دې احتجاجي لاریون اعلان پرون د خبر پرندخوا د ځنګلونو او ماحولیات وزیر فضل حکیم یوسفزی په منګور کې یو خبري غونډه د وینا پر مهال وکړ. نوموړي زیاته کړه چې د سواد ولس او د خبر پرندخوا صوبایي حکومت نوي پوځي عملیات په هیڅ صورت نه مني.
ممکن نور طعام نشته، من زخمي زخمي یو، من ته هغه جنگ سیلرا کوي چې موږ ټول ملک ته پاره جنگیدلی، موږ خپل شهیدان ورکړي.
بلخوا د اورګزیو حقونو غورځنګ مشرانو د جون پر 19 مشال رادیو ته ویل چې هغوی به هم د جولای پر 15 د نوو پوځي عملیاتو پر ضد له ډبوري څخه تر کلای پورې لاریون کوي. دا تر هغه وروسته ده چې د جون پر 23 د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د لوړپړي کمیټې په یوه غونډه کې پریکړه سوې وه چې د ترهګرۍ او سختدریزۍ پر ضد به د عزم استحکام په نوم عملیات کوي. په کراچۍ کې فعالانو او د عیسویانو ټولنې په پنجاب کې وایي عیسوي ته د مذهب د سپکاوي په تور د مرګ د سزا ورولو خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده. پرون د کراچۍ پریس کلب مخې ته د بشري حقونو فعالانو، د عورت مارچ منتظمینو او عیسویانو پر احسان شان لګول سوي تورونه رد کړل او ادعا وکړه چې عدالت په دغه پریکړه کې ټولې قانوني لارې نه دي عملي کړې. د جون پر 19 د پنجاب په ساحیوال ضلع کې یو ځایي عدالت احسان شان نومې عیسوي تن ته د مذهب د سپکاوي په مقدمه کې د مرګ سزا ورولې وه. پر نوموړي تور و چې تېر کال یې د جړا والا له پیښې وروسته پر ټیک ټاک ټولنیزې شبکې د مسلمانانو خلاف کرکجن مواد خپره کړي ول، خو د احتجاج یوې ګډونوالي پاسټری غزالی شفیق مشال راډیو ته وویل چې احسان شان د مذهب هیڅ سپکاوی نه دی کړی او هغوی به د دې عدالتي پریکړې پر ضد د پاکستان لوی عدالتونو ته رجوع کوي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې هیواد یې د چین، تاجکستان او افغانستان د رهداري د برخې جوړولو خواهش لري. نوموړي پرون په دوشنبه کې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره یو ځای خبري غونډه ته د وینا پر مهال زیاته کړه چې دا مهال له کراچۍ بندر څخه د افغانستان له لارې تاجکستان ته مالونه رسول کیږي، خو د نوموړي په وینا پاکستان غواړي چې له تاجکستان سره د سړک او ریل لارې لا زیاتې سره وصل او پیاوړي شي. شهباز شریف له یو لوړپړي پلاوي سره یو ځای پرون د تاجکستان په دوه ورځني سفر دوشنبه ته رسېدلی دی. نوموړي هلته له تاجکستاني چارواکو سره د تجارت، پانګونې، تعلیم، روغتیا او کرنې په برخو کې یو شمېر لوزنامې لاسلیک کړې. ملګرو ملتونو ویلي چې د نجونو تعلیم د افغانستان کورنۍ مسله نه ده، بلکې دا هیواد په دې برخه کې نړیوال مسؤلیتونه لري. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي روزمري دی کارلو پرون په دوحه کې له افغان مدني فعالانو سره تر ناستې وروسته یوې خبري غونډې ته وویل چې کله د یوې ټولنې نیمایي برخه له کار او فعالیت محرومه وي، طبیعي ده چې اقتصاد وروسته پاتې کیږي او هره برخه به نیمګړې وي. میرمن دی کارلو دا خبرې د افغانستان په اړه د دوحې په درېمه غونډه کې د طالبانو د پلاوي د مشر ذبیح الله مجاهد در څرګندونو په غبرګون کې وکړې چې نوموړي د نجونو تعلیم د افغانستان داخلي مسله بللې وه. د دوحې درېمه غونډه د طالبانو د پلاوي او د شاوخوا 13 هیوادونو د ځانګړو استازو ترمنځ د جون پر 13 او د جولای پر 1 نیټه د ملګرو ملتونو په کوربتوب وسوه. او د ایران د بشري حقوقو سازمان خبر ورکړی چې دوه افغانان د شیراز په زندان کې اعدام شوي دي. دغه سازمان پرون راپور ورکړ چې علي الله بخش او افضل الله بخش د جون پر دیرشمه د شیراز په عادل آباد زندان کې پانسی شوي دي. علی او افضل د یو بل نږدې خپلوان بلل شوي او درې کاله وړاندې د مخدره موادو اړوند جرمونو په تور بندیان شوي ول. ایران یو له هغو هیوادونو دی چې د اعدامونو کچه په کې لوړه ده او له همدې امله د بشري حقونو د ډلو لخوا نیوکې ورباندې کیږي. په افغانستان کې د طالبان حکومت تیر کال ویلي وه چې په ایران کې 2000 افغانان بندیان دي، خو دا نه ده څرګنده چې څومره په اعدام محکوم شوي دي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اما چا زمي درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ په لنډی کوتل کې د خیبر قومي اتحاد د بدمنۍ خلاف اوس هم په احتجاج دي. دوی وایي د خبریال خلیل جبران وژون کې دیونی ول شي او د کورنۍ مرسته دی وشي.
قوم به تاسو سره شانه به شانه ودریږي، خو چې کله چې ټولې ادارې یو ځای وي دلته چې موږ ناست یو دم د امن لپاره ناست یو،
تر هغه پورې به موږ چې کوم دی یو کردار په دې کې لوبو چې تر کومه پورې د قاتلانو یې گرفتار.
په کراچۍ کې د انساني حقوقو مبارزانو د مذهب سپکاوي په تور د مرګ سزا خلاف مظاهره کړې. معلومات ترکو. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو په وخت تنظیم اداري د صوبې په یو لسو ضلعو کې د بارانونو او سیلابونو خبرداري ورکړې. د ماحولیاتي چارو یو پوهای
کپرس کوم ونی بوټي ونه زیاتې ونه لګونو دغه د مونسون په موسم کې دغه سیلابونه چې کم دي د دې خطر چې دا به نور هم سیوا کیږي.
د پاکستان د شماریاتو اداره وایي په هیواد کې د ضرورت نورو شیانو خوراکي سامان بیې لوړې شوې چې لامل یې ګراني زیاته شوې ده. د هیواد ولس له ګرانۍ سره ټکوي او وایي نور بوج نشي زغملی.
دومره ګرانۍ د کاله چې موږ هغه خپلې خبرې مېرې کړې څه وایو څه ونه وایو، گزاره خو ګرانه ده خو بس الله یې پوره کوي. وه سو کله ګټو کله اته سو کله ګټو کله زر روپۍ ګټو پردې ګاړی بس چلو لیږي بس هم مزورې باندې.
نور رپورټونه هم شته د مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر په لنډی کوتل کې د جون له 19 د بدمنۍ پر ضد پیل شوې پرلت لا هم دوام لري. د خیبر قومي اتحاد غړو پرون مشال ریډیو ته ویل چې لایف سیزواک او خیبر انتظامی چارواکو سره لیدلی او د خبریال خلیل افریدی د وژنې د پیښې پر پلټن او په سیمه کې د امن په قائمولو ورسره خبرې کړې دي. د پرلت مشران وایي چې احتجاج به تر هغې روان وي تر څو چې ریاستي ادارو په سیمه کې د امن پوخ ضمانت نه وي ورکړي. په خیبر کې تر هغې وروسته احتجاجونه او لاریونونه پیل شوي چې کله د جون په 13 د لنډی کوتل په سلطان خېلو کې ناپیژندلو وسلوالو ځایي خبریال خلیل افریدی ووژلو. نور تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر قومي اتحاد یو مشر مراد حسین پردي مشال ریډیو ته ویلي چې د دوی احتجاجي پرلت ته د امنیتي ځواکونو پولیسو افسران ورغلي وو او دوی سره په سیمه کې د امن قائمولو په موضوع خبرې کړې.
میجر صاحب ورسره چې یو کپتان صاحب او بشمول دی اسسټنټ کمشنر لنډی کوتل هغه راغلی وو، هغه دعا وکړه. نو په هغه کې چونکې زه په خپل شامل وم نو هغه غوښتنه ده کوله چې تاسو موږ سره به ته علاقائی ذمہ داری خپل کردار ادا کړي. مونږ ټول جرګې ورته وښه دا امن د چې دی دا تاسو ذمہ داری ده. قوم به انشاء الله العزیز تاسو سره شانه بشانه ودریږي، خو چې تاسو کله چې ټول ادارې یو ځای وي دلته چې مونږ ناست یو دم د امن لپاره ناست یو، د بچی لپاره، د قوم د مستقبل لپاره دلته چې دی کنه دلته مونږ ناست یو پر امن ناست یو. او انشاء الله آینده قومونه چې دی دا به مونږ په مشاورت باندې کوو چې سو پورې د حکومتي سرکاري عہدیداران مونږ ته امن ضمانت رانه کی.
خیبر ضلع نه منتخب شوی د قومي اسمبلی غړی اقبال پردی ویل چې ولستا تحفظ ورکول د ریاستی ادارو ذمہواری ده او په کار ده چې د خلیل جبران اپردی د وژنې په پیښه کې ککړ کسان ونیول شي.
په دې وخت کې ضرورت ته دی خبرو دی چې کوم جبران شهید شوی دی خلیل د دې چې کوم د قاتلان گرفتار در او دوی له سزا ورکول دا د ریاست ذمہواری ده. موږ به انشاء الله د وزیر اعلی سره د دې مشرانو د ملاقات یو جرګه بوزو، په هغه کې به انشاء الله ولزی د دې بچو د معاوضه او د لج کوم د دې چې کوم د قاتلان د گرفتار پوره به موږ یو ډیماند وتک دو وزیر اعلی له انشاء الله ولزی تر هغه پورې به موږ چې کوم د یو کردار په دې کې لوبو چې تر کومه پورې د قاتلانو গ্রেফতার او د سہولتونو نه میرو
د جون په 13 نیټه د لندکو تل په سلطان خېلو کې وسلوالو لخوا د خبريال خلیل جبران اپریدی د وژنې پر ضد په خیبر کې لاریونونه وشول او په لندکو تل تکیا مرکز کې سرک غاړې ته یو مستقل پرلت لګول شوای د خیبر ضلعی پولیس وایي چې دوی د اف سی ځواک سره په ګډه د خلیل جبران اپریدی په پیښه کې ککړو کسانو پر ضد د لنډکوتل په یو شمیر کلیو کې د لټون عملیات پیل کړي او په لویه کچه په کې شپه ورځ کار روان دی او په دې لړ کې یو شمیر مشکوک کسان نیولي او د هغوی نه پلټنې روانې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال رادیو دا
پرون د کراچۍ پریس کلب مخې ته د بشري حقوقو فعالانو د عورت مارچ منتظمینو د عیسویانو ټولنې په پنجاب کې یو عیسوي ته د مذهب سپکاوي په تور د مرګ سزا اورولو خلاف احتجاجي مظاهره وکړه. د ای په وینا د پنجاب یو ځایي عدالت احسان شانته له بشپړه قانوني کاروایی سرته رسولو پرته د مرګ سزا اورولې ده. د جون په 9 د پنجاب په ساحیوال کې یو ځایي عدالت احسان شانته د مذهب سپکاوي په مقدمه کې د سزا د مرګ سزا واوروله. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال نیاز علی له کراچی رپورٹ للی چې د مزارشانو په آواز پیلی گی.
احتجاج وی ګډونوالی پاسټری غزاله شفیق مشال لیډیو ته وویل چې د احسان شان په نوم عیسائی د مذهب حس پکاوې نه دی کړی او عدالت لخوا په یاد پریکړه کې ټولی قانوني لاري هم نه دی عملی کړی شوی.
29 جون کو ساحیوال کی انستاد دہشت گردی کی
د جون په 9 په ساحیوال کې د طرح غر عزت عدالت په یو مقدمه کې یو ځوان عیسائی الکته د مرګ سزا اورولې ده او ورسره دوی شکاله د بند سزا او لس لک روپۍ د جرمانی سزا هم اورولې او دا داسې قضیه ده چې عدالت پکې په خپل اعتراف کړی دی چې تور لګون کې ور باندې تورونه ثابت کړی نه دي.
پاسټری غزاله شفیق زیاته کړي چې دوی به د یاد عدالت د پریکړې پر ضد د پاکستان په لویو عدالتونو کې خواست کوي. د پنجاب صوبې ساحیوال سیمې یو ځایي عدالت د جون په 9 عیسائی احسان شان ته د مذهب د سپکاوي په مقدمه کې د مرګ سزا اورولې ده. په نوموړي تورو چې تیر کال 2023 کې د جړهواله له پیښې وروسته په ټولنیزو رسنیو ټیک ټاک د اسلام مذهب د سپکاوي مواد خپاره کړي وو. خو بلخوا احتجاج کوونکو ویل چې د 2023 کال په اگست کې د پنجاب په جړهواله سیمه کې مذهب د سپکاوي د تورونو وروستو لسګونو کسانو یو شمیر چرچونو او د عیسایانو په کورونو بریدونه وکړل او تاوان یې ورته اړولی وو. د احتجاج په مهال لوکی ویکټر مشال لیډیو ته وویل جړهواله کې د عیسایانو په کورونو او چرچونو بریدونو کې ککړو کسانو ته تر وسه هیڅ سزا نه ده ورکړی شوی.
ان لوگوں کو سزا کیوں نہیں دی جا رہی جنہوں نے چرچز کو جلایا؟
دی وای ولی هغه خلکو ته سزا نور کول کیږي چاچی چرچونا سوزولی. دغه خلکو ته ولی د مرګ سزا نه اعلانېږي؟ ولی دغه خلک د عمر بند لپاره نه زندانی کیږي؟ چاچی عیسایان به کور کړی دی د لونو بی عزتی ورل کړی دا چرته دی حکومت عدالت چرته دی اوس په څوک انصاف وکړي؟ دوی ولی غلی ناشتی؟ آیا عیسایان انسانان نه دي؟
کیا مسیحی انسان نہیں ہے؟
لوکی ویکٹر زیاته کړی چې پاکستان کې لګکیو ژوند خوندې نه دی او ورسره پرل پسې د مذهب د سپکاوي په نوم بدی پیخي کیږي. د احتجاج په وخت قانون پوها بشپ خادم بیا مشال لیډیو ته وویل د پاکستان حکومت لګکیو ته په تحفظ ورکولو کې پاتې راغلي دي. دوی سپریم کورٹ ته خواست کوي چې دوی ته د تحفظ ورکړي شي.
ہماری درخواست ہے سپریم کورٹ پاکستان سے.
دی وای چې د پاکستان سپریم کورٹ تخواس کوي چې دی هواد کې موږ لګه کوي ته د تحفظ راکړي. کده جړاواله پی خدا او کنور پی خي د هر پی خي رستو حکومت یوازې اعلان کوي خو تر وسه د یوي پی خي ذمہوار پر ضد ګامونه نه دی اخستل شوی. باید چې د پاکستان سپریم کورٹ تی موږ عیسایانو هندوانو او نور مذهب منونکو لګه کوي ته تحفظ راکړي.
سنس کو سارے هندوانو کو جتنی ریلیجیس ماینورټیز ہیں
په پاکستان کې وخت په وخت د مذهب د سپکاوي په نوم پیخي مخې ترازی. د جون په 6 د خیبر پښتونخوا سواد په مدین کې پاریدلو کسانو لسیال کوټه ورغلی یو سیلانی د قران د سپکاوي په تور وجلی وو. وروسته پولیسو د هغه پیخي د پلټنو لپاره یو ګډه کمیټي جوړه کړې وو او 2 تورن کسانی نیولې دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن 2023 کال د اپریل 15 په خپل کلنی راپورټ کې ویلي وو چې په هغه هیواد کې د مذهب سپکاوي په نوم عدالت ته لوړاندې کېدو پرته د تورونو کسانو وجنی دوام لري. د بشری حقوقو سازمانونو، قانون پوهانو او مدنی فعالانو بیا بیا ویلی چې په پاکستان کې په یو شمیر پیښو کې د توهینی مذهب د سزاګانو قانون د شخصي دښمنو لپاره کارول شوی دی. خو په تیرو وختونو کې د پاکستان حکومتونو په بیا بیا ټینګار کړی دی چې د مذهب سپکاوي د سزاګانو قانون ناسم کارولو چاته اجازه نه ورکوي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د قانون وزیر اعظم نذیر تارڑ ویلی چې د پاکستان تحریک انصاف د رهبر نیول کېدل او پاغه روانې مقدمې د پاکستان کورنۍ معامله ده. نوموړي دا خبره پرون تر هغې وروسته کړې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یوې ډلې د جولای په لومړۍ نیټه د عمران خان د سمدستي خوشې کولو غږ وکړ او زیاته کړه چې هغه د نړیوالو قوانینو خلاف بې له سوجې زنداني کړل شوی دی. خو د قانون وزیر ویلي چې د یو خپلواک ریاست په توګه په پاکستان کې د عدالتونو له لارې په آئین او مروجه قوانینو عمل کیږي. نور حال د مشال ریډیو خبریال غلام غوسرا کوي.
په عمران خان د جوړو شویو مقدمو او د هغه په بند کې د ساتلو په اړه د ملګرو ملتونو د ورکینګ ګروپ د سرګندونو پر ردی عمل کې د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارڑ ویلی دي چې د پخوانی وزیر اعظم په بند کې د ساتلو معامله د پاکستان یو داخلي معامله ده او په یو شمیر مقدمو کې عدالتونو د هغه په حق کې فیصلې هم کړې دي. د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارڑ دخوا دا بیان د پاکستان د سرکاري ټلویزیون په ایکس پاڼه د هغې وروستو مخې ته راغلی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یوې ډلې د جولای په لومړۍ نیټه د پاکستان د پخواني وزیر اعظم عمران خان د زر تر زره خوشي کولو سپارښتنه کړې وه او ویلي وو چې هغه د نړیوالو قوانینو خلاف بې له سوجې زنداني کړی شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ډلې د سپارښتنو او په دې د قانوني چارو د وفاقي وزیر اعظم نذیر تارڑ د ردی عمل په اړه مې په پیښور کې د خبریال او شینونکي لحاظ لینا پوښتنه وکړه. نو هغه په ځواب کې وویل چې دا خبره سمه ده چې د عمران خان معامله په پاکستان کې د ننه یو معامله ده او په هغه جوړې شوې مقدمې په عدالتونو کې روانې دي، خو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ډلې لخوا د هغه په حق کې راغلي سپارښتنې ښایي چې د پاکستان تحریک انصاف پلویانو او فعالانو په بهرني هیوادونو کې د خپل رهبر لپاره یو مؤثر اواز پورته کړي.
د پاکستان تحریک انصاف یو لوی ورکر دا په مغربي ملکونو کې موجود دی او به په دغه ملکونو کې عمران خان تاسو ته پته ده دغه پارټۍ باقاعده توګه لابیانې اغستې دي او هغه هغه لپاره لابینګ کوي. که موږ وګورو نو د امریکې نه او بیا ورپسې د متحده قومونو لخوا دا قسمه بیانات راغلي دي. خو زه بیا هم وایم چې دا د پاکستان د ننۍ مسله ده. پاکستان تحریک انصاف ته د عدالتونو پکار دي. بل د عمران خان پخپله داغه په حکومت کې چې کوم داسې سکارونه شوي چې د بشري حقوقو خلاف ورزي وه په هغوی باندې اقوام متحده د تشویش اظهار کړی او عمران خان په خپل حکومت کې هغه ته چې کوم د تشویش یا تورونه هغه رد کړی وو.
په پیښور کې خبریال او شینونکي سیف الاسلام سیفی وایي د عمران خان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ورکینګ ګروپ سپارښتنې ښایي چې د عمران خان د بیانیې په ضد د حکومت بیانیه د ناکامۍ سره مخ ده.
د پاکستان د حکومت ناکامي او د پی ټی او دغه د ټیم کامیابی دا چې د کوی متحده یو ورکینګ ګروپ چې د الزامات له ګول بل طرف نه پاکستان خپل وضاحت چکړی دی. ټیک دا پاکستان کې عمران خان باندې مقدمات دي، هغه مقدماتو کې څه مضبوط مقدمی دي، څه چې دی بی بنیاد شانتی دي، کمزوري دي، خو عوام او په شانتی بین الاقوامي ادارې هم ډیر زیات یقین نه لري چې دا جایز مقدمی دي او دا چې دی بلکې دا خیال هم دا چې سیاسي مقدمی دي او سیاسي بنیادونو باندې د سره چې دی دا عمل روان دی او دا ټوله کاروي د دې په شا باندې سیاسي عزائم دي او سیاسي اراده ده.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ډلې د عمران خان د نیولو په اړه ویلي دي چې عمران خان اول په توشخانه کیس کې او بیا په سایفر کیس کې په ظاهره د قانوني تقاضو پوره کولو نه بغیر نیولې شوی وو او داسې معلومیږي چې دغه مقدمه په سیاسي بنیادونو د دې لپاره جوړې کړې شوې وې چې په سیاسي میدان کې دغه مخه ونیسي. خو د قانوني چارو وفاقي وزیر اعظم نذیر تارڑ دا خبره رد کړې ده او د هغه لخوا پخپور شوی بیان کې ویل شوی چې د هیواد د آئین او قانون او نړیوالو اصولو مطابق د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر ته ټول حقونه حاصل دي او هغه د یو سزا شوی بندي په حیث په زندان کې دی.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی دا خیبر پختونخوا د فتونو د تنظیم صوبا ادارې د غي صوبې په یو لسو ضلعو کې د پشکال بارانونو سیلابونو خبرداري ورکړي. حکومتي اداره وایي چې ولسته په دغو ضلعو کې لخوړونو او سیلابي اوبو څخه د ځان ژغورنې لپاره حفاظتي ګامونه پورته کړي. په خیبر پختونخوا کې هر کال د پشکال بارانونو کېږي، خو کله ناکله ورښتونه دومره ډیر شي چې سیلابونه راولي او ولسته ځاني او مالی تاوانونه اوړي. نور تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
د قدرتي اپتونو د تنظیم صوبای ادارې د کال 2023 د پشکال د بارانونو لوجې د خیبر پختونخوا یو لس ضلع د سیلابونو تر ټولو زیانمنون کې په توګه اعلان کړی دی. په دې کې بر او کوز چترال، سوات، دیر اسماعیل خان، چارسدا، نوخار، شانګله، بر او کوزدر، ټانګ او پیښور شامل دي. پی ډی ایم ای په خپل بیان کې ویلي چې د تیر په سیر لاندې سیمو کې د سیلابونو او زیاتو اوبو راتلو لوجې خلک متاثر کېدای شي او بیا ناروغۍ هم ولړېدای شي. پاکستان په ټوله نړۍ کې په هغه درې وادونو کې شامل لے چې د موسمیاتی بدلون ښکار دی. په دا اړه د سوات پوهنتون کې استاد او د ماحولیات دوست سیلګری ادارې مشر پروفیسر اظهر الدین وایي چې اوس د موسمیاتو بدلون له وجې به هر کال داسې سیلابونه راځي.
د پشکال میاشتې چې کله شروع شي د جولای نو په دغه میاشتو کې دلته ډیر زیات باران نه کیږي او د تیر شلو کالو نه د ځنګلو کټک د چیرې پریکړه چې دا ډیره زیاته ده. نو دغه وجې نه دغه اوبه بر په غرونو باندې د غرونو زیات نه غرونه دي نو په هغه باندې نه ساریږي او در سیلاب په شکل یخکت راشي نو اول دا زګونه چي د دغه نه دې ته زیان ورسي او دغه شان بیا خکت پرتی علاقې چي دي پنجاب او سین اغ زګون ته هم نقصان ورسي. نو دغه د پاره ور سره واحد حل دار چي منګه ونی بوټي چي دي زیاته ولګو که پرس کوم ونی بوټي ونه زیاته ونه لګو نو دغه د مونسون په موسم کې دغه سیلابونه چي کم دي د دې خطر چي دي دا به نور هم سیوا کیږي.
د خیبر پختونخوا ځنګلاتو او ماحولیاتو وزیر فضل حکیم یوسف زئی په داغړه د سشنبه په ورځ بشال ریډیو ته ویل چې حکومت متاثر خلکو ته برسته کول لپاره هدایت جاری کړي، خو هم خلق دي هم د سیلابونو نه ځان او کور بچ کول لپاره ګامونه پورته کړي.
خو زه خپل عوامو ته اپیل کوم چې سمرم د اوبو په خوا کې لګ په شکل میاشتا ډیر ټایم نه ده خو په شکل یو میاشتا بس هټ دي شي خپل لوخي لرګي خپل ارسا خپل قیمتي سامان زګر ټول زیات انسان قیمتي دي نو ځان سیټ ته کی الله دې کی چیرانه شي برس که مخکې مخکې اطلاع ورکړه حکومت اطلاع ورکړه ټول دې سیګانو اطلاع ورکړه خو زه ته تاسو د میسج په ذریعہ باندې ریکوست کوم چې تاسو د اواز یو نه لګ سیټ چې کمزې کې چې اوبر رواني لکه خپل حفاظت هم خپل پکار ده. نو دا حکومت په ان شاء الله تعالی موږ د دنیا ارسو حکومت کومون د انساني قیامت خو نشو پوره کوله.
کال 2010 او بیا کال 2012 کې د خیبر پختونخوا په ګڼو ضلعو کې د پشکال په موسم کې سیلابونو ګڼ خلک وړیول، په زرګونو ودانۍ یې ړنګ کړې وې او د رابطې ګڼ شمېر سړکونه او پلونه وړیول. سخت کال اوس د قدرتي اپتونو د تنظیم صوبای اداره پی ډی ایم ای په خلکو غږ کړي چې بارانونو کې د حفاظتي ګامونه پورته کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په پاکستان کې په داسې حال کې ګرانی زیاته شوې چې مرکزی حکومت د نوې مالیکال لپاره 13 میاشت بجټ وړاندې کړ. په پاکستان کې تیر کال هم ولس لګرانې سره ټکو، خو د روان کال په مئی میاشت کې د ګرانې کچ د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو زیاته لوړ شوې. دا چې اوس هلته د ګرانی اس حالت یا ولس یې پاړه څه وایي د مشال ریډیو خبریال وسیم سجاد نه اورو.
په ملک کې د ګرانې د شاري د جاج اغستلو ادارې یا پاکستان بیورو آف سټیټسټیک د تازه شمیرو تر مخه په ملک کې د اونیزی ګرانه اشاره د روان کال د جون په میاش کې 12.1% تلوړل شوی، کوم چې د تیر کال په نسبت 0.3% لوړ ده. د یادې ادارې د راپور تر مخه په ملک کې د ضرورت د شیانو نرخونه لکه خوراکي شیان، پټرول، ډیزل، بجلی او دوایانو قیمتونه لوړ شوی د کم لامل چې پر افتواره یا اونیزه ګرانۍ کې اضافه شوې ده. په ملک کې د مسلسل غیر یقیني ګرانۍ د خلکو ژوند اغیزمن کړی. د پیښور خورشید خان چې د ټیکسي ډرایور دی وایي ګرانۍ دومره لوړه ده چې اوسان یې خطا دي. نوموړي خپل درد مشال ریډیو ته داسې بیان کو.
یاره جی دومره ګرانۍ ده چې موږ هغه خپلې خبرې میرې کړي چې څه وایو څه ونه وایو. گزاره خو ګرانه ده خو بس الله یې پوره کوي خو بس څوک بس هغه سات تیریږي وہ سو کل گٹو کل ات سو کل گٹو کل زر روپے گٹو پتہ کا خبر ہے پر دے گاڑے بس چلو لگی بس کم مزورے بانی
پ ملک دے گرانے شرا وقت تر وقت کما او زیاتہ شویدا خو د کال 2023 په مئی میاشت کې د اوږد وخت لپاره ګرانۍ یا لانګ ټرم انفلیشن شرح د 8.3 نه په بار تللی وه، کومه چې د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو لوړه وه. د پاکستان بیورو آف سټیټسټکس د شمیرو تر مخه په روان وخت کې د لانګ ټرم انفلیشن شرح شاوخوا 3.3 ده او حکومت ادعا کوي چې دوی په ګرانۍ کې د کموالی هڅې کوي. البته په پیښور کې میش صحافی او شنون کې لحاظ علی په ملک کې د غیر یقیني ګرانۍ او ارزانۍ په اړه داسې شنن کوي.
کورې د پاکستان معیشت تر اوسه پورې اړخ نه دی معلوم چې دا به په کم پلوزی. پاکستان د بد مرغه خپل معیشت د نړیوال امدادونو سره تړلی دی او په هغه امدادونو چې کله دوی ترازی نو پاکستانی معیشت سا اخلي، خو پخپل خپو چر هم د ودرېدو قابل شوی نه دی. دلته مایکرو اکنامک فائنانسنګ دپاره کوشش نه دی شوی. دلته د وړوکی لیول سرمایه کارۍ دپاره چې کوم دی پالیسیانې نه دي جوړې شوي.
لیاز علی مشال ریډیو ته وویل په ملک کې د سیاسي ګوندونو او ادارو سره د ستراتیژي نشتوالی او پلان نه لرلو له وجې د ملک معیشت پر خپل خپو ودرېدل مشکل دي او په مستقیمه توګه د ارزانۍ راتلو ممکنات کم په نظر راځي. وسیم سجاد، مشال ریڈیو، پیخور.
مشال ریڈیو لتا سو سردا په هر غړی هر لحظه او هر شیبک.
د پاکستان په مختلفو سیمو کې ګرمي زیاته شوې ده. دا غیوا د نورو سیمو غونډې د خیبر پختونخوا په یو شمېر علاقو کې د تودوخې درجه له 30 نه تر 38 پورې رسیدلې ده. بل خو د بجلی لوډ شیډنګ هم زیات شوې ده چې خلک یې زیات پریشانه کړي دي. ډاکټران وایي باید په دې ګرم موسم کې له احتیاط نه کار واخیستل شي او څوک بې له ضرورته له کوره ونه ځي. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د شبیر احمد جان په رپورټ کې واورئ.
د پاکستان د موسمیاتو محکمې تر مخه دا وخت د بلوچستان ځینې سیمو کې درجه حرارت تر 38 ډیګري سینټي ګریډ او د خیبر پختونخوا په ځینو علاقو کې تر 40 ډیګري سینټي ګریډ رسیدلې دي. طبي پوهان وایي هر وګړی باید د ګرمۍ او لمر نه ځانونه وساتي، په خصوصي توګه کم عمر ماشومان او د ډېر عمر مشران چې نه بهر وزي او نه ګرم خوراکونه وکړي، ځکه ګرمي سیوا ده او ډېر وخت راسه بارانونه هم نه دي شوي. بنیر ډګر اسپیټال کې ډاکټر امیرتاج خان مشال لیډو ته وایي
ګرمۍ موسم ډېر زیات سخت حبس دی، ټمپریچر هم ډېر زیات هاي شوی دی. نو عوامو ته د مطلب دا پته یي چې یاره د دې سره لکه د حرارت نه سړی متاثره کېدی شي چې خدای مکه هغه د خپل ژوند نه هم لاس بدلی شي او بل هغه ته مختلف قسم مسلې چې د پالجه پورې د جټکې پورې د عمرات لی شي. سړی ګرمایش ډېر زیات شوی دی نو هغه په کار دا ده چې یخ ځای ته هغه لاړ شي او داسې لس 15 منټه پس اوبس کی بار بار او کو خدای مکر تیز حرارت نہ سوک بے ہوشی نو جتنا وی نہ کم مس لریشی او چکم سٹ سرا یا ترخونو کے او یا گروئن ریجن پدے کے او تغور کے خودی شی او باغبان یخ تولیا یا یخ کفڑا وا چولی شی ور سرا اغا یو حوادار علاقے تے ٹرانسفر شی.
دا چکم دا سے احتیاطی گمن پور تکول پکار دی، پ خصوصی تو گا خوراک سخا کی نو پی خبر کے دا غذائیت ماہر فہد اللہ مشال لیڈو توائی باید دا سے خوراکو نو وکڑی شی چپکے اوبوی او د دالونو او غوخو پزه میوه او سبزه وخړل شي.
او بډی ریسکل پکار دی چې کوم د شوګری ډرینکس دی یا بوتل شول یا سافټ ډرینکس شول دا یا کیفین شول لکه چای وغیرہ نو د دې کنزمپشن لک کمول پکار دی. دا سي قسمه فروټس او ویجیټیبلز غشتل پکار دی چې کوم کې اوبو مقدار زیات دی لکه اوس بادرنګ دی یا واټر میلنز دی یا خټکی شول چې موجود کې د اوبو کمی نه راځي. د ګرمه کې د غوخې شول او دا پروټینز ولا خوراکونه دلک کمول پکار دی او دې سره سره لکه داسې قسمه شیزونه هم اوایډ کول دي چې هغه زموږ جسم له نور ګرمایش ورکړي. لکه چې څنګه یو ګاډي کې سټارټول د پاره هغه کې هغه تیل سوځي او هغه کې هغه ګرمایش په جوړیږي نو دغه زموږ د جسم مثال هم دی. ډیر څه ضروری کار نه وینو بهر نه دی وتل پکار.
نو وړ وای هر وګړی کزان نه دی او کنارینا لوی دی او کوماشوم باید نره او پستی کپړې چوي سر پټوي د ماستو پيو لسه او کورونی شربتونه او د نیمبو د اوبو بیا به استعمال وکړي. د پاکستان د موسمیاتو محکمې اټکل تر مخه هم دې روانه ونه کې د خیبر پختونخوا په غریزو او بالای سیمو کې بارانونه او تیز هواګان راتلی شي، خو زیاتره میدانی سیمو کې هم د غرم موسم د اوچ او د ګرم کېدو امکان دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوږی د خبرونه نیمای برخې ته را رسیدلی او د غرمې 12:30 بجې او شوې لند خبرونه له احمد شاه زمینا ورو
په خبر کې د افسیز واک او ځلین نظامی چارواکو هلته د بدامنی خلاف د روان پرلت له مشرانو سره لیدلی دي. د خیبر قومي اتحاد یو مشر مراد حسین پرون مشال راډیو ته وویل چې د جولای پر 2 د افسیز واک یو میجر او یو کیپټن د لنډ کوتل له مرستیال کمشنر سره یو ځای د هغوی پرلت ته ورغلل او له مشرانو یې غوښتنه وکړه چې د امن په قایمولو کې دي خپل قومي ذمواري ادا کړي. نن د خیبر پښتونخوا په سواد کې د پاکستان حکومت لخوا د نوو پوځي عملیاتو خلاف لاریون کیږي. د سواد په منګور کې د کېدونکو امن مارچ په نوم د دې احتجاجي لاریون اعلان پرون د خیبر پښتونخوا د ځنګلونو او ماحولیاتو وزیر فضل حکیم یوسفزی په منګور کې یوې خبري غونډه د وینا پر مهال وکړ. نوموړې زیاته کړه چې د سواد ولس او د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت نوي پوځي عملیات په هیڅ صورت نه مني. په کراچی کې فعالانو او د عیسویانو ټولنې په پنجاب کې وایي عیسوی ته د مذهب د سپکاوي په تور د مرګ سزا ورولو خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده. پرون د کراچی پریس کلب مخ ته د بشري حقوقو فعالانو د عورت مارچ منتظمینو او عیسویانو پر احسان شان لګول شوي تورونه رد کړل او ادعای وکړه چې عدالت په دغه پریکړه کې ټولې قانوني لارې نه دي عملي کړې. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې هیواد د چین، تاجکستان او افغانستان درهداري د برخې جوړولو خواهش لري. نوموړي پرون په دوشنبه کې د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان سره یو ځای خبري غونډه د وینا پر مهال زیاته کړه چې دا مهال له کراچي بندر څخه د افغانستان له لارې تاجکستان ته مالونه رسول کیږي. خو د نوموړي په وینا پاکستان غواړي چې له تاجکستان سره د سړک او ریل لارې لا زیاتې وصل او پیاوړي شي. او د غزې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ویلي چې په غسیمه کې اوس 19 لک کسان بې ځای شوی دي. مېرمن سیګریډ کاګ پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې هغه د خانیونه سیمې د خالي کولو د نوو امرونو په اړه ژور اندېښنه لري.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه زمي درته وړاندې کړل. ملګرو ملتونو اعلان کړی چې لخان یونس څخه د فلسطینیانو د وتلو لپاره د اسرائیل او امر د اکتوبر 8 د جګړې لپاره رئیس له ملکی سیمو ته د وتلو تر ټولو لوی حکم دی. د راپورونو لمخه اسرائیل د غزې په شمالي سیمو کې تر 1 میلیون زیاتو خلکو ته امر کړی چې لخپل سیمو وزي. د غز امر د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو لخوا صادر شوی چې سختې اندېښنې راپارولې دي. نور حال په دې
ملګری ملتونه وایي له خان یونس د خلکو د وتلو په امر کې چې اسرائیل ورکړی د غزې یو پر دریمه برخه خلک شاملېږي. دا خبره د ملګرو ملتونو ویان ستفن دوجاریک پرون په یو کانفرنس کې وکړه. هغه زیاته کړه په دومره لویه کچه د خلکو وتل به یوازې د ملکی خلکو کړهونه لا پسې زیات کړي او بشري اړتیاوې به ورسره ډېرې شي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ویان په خبره خلک اوس له ستونزمن او ناشونی انتخاب سره مخ دي، ځکه چې کله خپل سیمو وزي نو د تلو لپاره مناسب ځای نه لري او که ونه وزي نو سخت جګړې سره به مخ شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په یو غونډه کې د غزې پر وضعیت بحث وکړ. د غزې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي سیګریډ ګاک په دې غونډه کې ویل په غزه کې د بې ځای شو کسانو شمیر نږدې 2 میلیونه تر رسیدلی.
فالوینګ د اسرائیلی افنسز اگینست رفح سینس د 6th اف می
د میلا شپږم نیټه راهیسې په رفح باندې د اسرائیل او بریډونو ورسته ل 1 میلیون څخه زیات خلک یو ځل بیا بې کوره شوي چې له بده مرغه د سرپناه او خوندیتوب په لټه کې دي. تر اوسه پوره په غزه کې 1.9 میلیون کسان بې ځای شوي دي. زه له خان یونس د خلکو د وتلو په امر باندې سخت اندېښمنه یم. په غزه کې هیڅ ځای امن نه دی.
ان غزا نوویر هاز از سیف
د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي د اسرائیل په بریدونو کې شاوخوا 8000 کسان وژل شوې دي. غزه چې 2.3 میلیون نفوس لري لا هم تر بشپړې محاصرې لاندې ده. اسرائیل وایي د تیر کال د اکتوبر په 8 د حماس په بریدونو کې شاوخوا 1200 کسان وژل شوې او د غیډلې شاوخوا 2500 تنه يرغمل کړي هم دي. د امریکا متحده ایالاتو، قطر او مصر له هڅو او منځګړیتوب سره سره د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربند رامنځته کولو خبرې ناکامې شوې دي. دواړو خو د تیر کال د نومبر له 3 تر 4 پورې یوازې یو ځل اوربند پلی کړ چې په ترڅ کې د حماس لخوا د 1300 تنو يرغمل شو بندیانو د خلاصون په بدل کې اسرائیل هم 240 فلسطینیان خوشی کړل.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
ما ملګرو ملتونو ویلي چې د نجونو تعلیم د افغانستان کورنۍ مسله نه ده، بلکې دا هیواد په دې برخه کې نړیوال مسؤلیتونه لري. دا خبره د ملګرو ملتونو سرمنشي مرستیال روزمري دی کارلو پرون په دوحه کې له افغان مدني فعالانو سره د ناستې په پای کې وکړه. د افغانستان په اړه د دوحې د درېیمې غونډې په پای کې ملګرو ملتونو او یو شمېر هیوادونو ځانګړو استازو له افغان مدني فعالانو سره بحث وکړ. په دې اړه نور حال صفی الله استانکزی راکوي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله وایي بشري حقونه په تیره بیا د ښځو حقونه د دوی د بحثونو یو محوري موضوع جوړوي. روزمیری دی کارلو د دوحې په ناسته کې د طالبانو د پلاوي د مشر ذبیح الله مجاهد د څرګندونو په غبرګون چې د نجونو تعلیم د افغانستان داخلي مسله بللې وه وویل:
آیا دا یوازې یوه داخلي مسله ده؟ افغانستان یو شمیر نړیوال کنوانسیونونه، معاهدې او تړونونه لاسلیک کړي چې د بشري حقونو او مدني حقونو په اړه متمرکز دي. هغوی په دغو معاهدو تړلي دي. دا مهمه نه ده چې حکومت بدلیږي، خو هغوی د یوه هیواد په توګه لاسلیک کړي. نو په دې لحاظ دا یوازې یوه داخلي مسله نه ده او موږ دا واضح هم کړه.
اغلی دی کارلو له افغان مدني فعالانو سره په دوحه کې تر بحث وروسته په یو خبري کانفرنس کې د سې شمې پر ورځ غږېدله. طالبانو د 2018 کال له اگست په افغانستان کې وخت تر رسیدو وروسته د افغان جنو پر مخ لښ پګم ټولګي پورته خوندې وتړل او وروسته د پانتون دروازې هم د افغان جنو پر مخ وتړل. په دې سربېره په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیزونه ولګول. روزمري دی کارلو ویل د دوحې درې میاشتې په ټول استي او اشوي بحثونو کې د ښځو د کار او تعلیم پر مسلې او اهمیت ټینګار وکړ. هغه ویل کله وی ټولنې نیمای برخه له کار او فعالیت محروم وي، طبیعي ده چې اقتصاد وروسته پاتې کیږي او هر برخه به نیمګړې وي. د دوحې درېیمې اصلي ناسته یک شنبه او دوشنبه د طالبانو د پلاوی او د شاوخوا دیرشو هیوادو د ځانګړو استازو ترمنځ د ملګرو ملتونو په کوربتوب وشوه. تر دې ناستې وروسته د سې شنبې په ورځ د افغان مدني ټولنې ځینو غړو د ملګرو ملتونو لخوا په جوړ شوي مجلس کې ګډون وکړ. د ملګرو ملتونو مرستیال روزمیری د کارلو وویل شاوخوا اتو تنو مدني فعالانو د افغانستان په استازیتوب د 15 هیوادونو زنګړو استادو سره بحث کې ګډون وکړ.
We heard quite a number of views from members of Afghan civil society, women and men.
موږ د افغان مدني ټولنې د غړو ښځو او نارینه او یو شمېر مختلف نظریات واوریدل. هغوی له خپل هیواد موږ او د دوه دریمې ناستې ګډونوالو زنګړو استادو ته د ښځو او اقلیتونو د حقونو، د نجونو د تعلیم، رسنیو، تجارت او ګنو نورو برخو په اړه ډیر مهم معلومات شریک کړل. هغوی د دوحې دریمې ناستې او په ټوله کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د تعامل په اړه خپل نظر شریک کړ.
د مدني ټولنې او بشري حقوقو یو شمېر فعالانو بیا د دوحې په ناسته کې خپل ګډون رد کړی و چې د ملګرو ملتونو مرستیالې په اړه خواشینی وښوده. هغې بیا ټینګار وکړ چې د اعتبار د رامنځته کولو لپاره مهمه ده چې دغه ډول ناستې دوام پیدا کړي. روزمیری دی کارلو وویل لا د افغانانو ترمنځ د خبرو پړاو نه دی راغلی، خو دمګړی دوی د یوې پروسې په چوکاټ کې په بېلابېلو موضوعګانو بحثونه کوي.
زه غلام غوث یم، تاسو د مشال رادیو اورئ.
مشال ریډیو ته تاسو وګی د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د سیمایزو رادیوګانو مسولین او خبريالان له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. دوی وایي چې خپل ستونزې په سوسو واري له مسولینو سره شریکې کړي دي، خو مثبت جواب ورته نه دی ویل شوی. دوی په افغانستان کې د رسنو او خبريالانو په ملاتړ کارکونکو ادارو هم نیوکه کوي او کارونه یې نمایشي بولي. دا مال په افغانستان کې د فندونو د نشوالي له وجې رسنې او کارکونکو له مالی ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل په رپورت کې.
په ننګرهار کې د سیمه ایزو راډیوګانو مسؤلین وایي چې اقتصادي ستونزو یې رسنیز فعالیتونه ټکنی کړي او د کارکوونکو شمېر هم تر ډیره راکم شوی دی. دې ولایت کې د یوې سیمه ایزې راډیو مسؤل شاه محمود شینواری وایي چې په تیر جمهوري نظام کې به سیمه ایزو راډیوګانو ته بېلابېلو نړیوالو او کورنیو ادارو پروژې او اعلانونه ورکول، خود تیرو سکمو دریو کلونو رئیسی سیمایزو رسنیو ته نه پروژې ورکول کیږي او نه هم اعلانونه ورکول کیږي چې لامل یې دوی له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. نو موږ وړاندې وایي
رسنۍ مکمل سقوط په حال کې ځکه دي چې هیڅ دسي اورګان یا دسي اداره نه پیدا شوی چې هغه رسنۍ او مالی مسولیت واخلي. ځکه موږ تاسو به په تخنیکی په لور باید وګورو چې رسنۍ په مالی امکانات باندې روانې دي. کمالی امکانات نه خبريال نشته دي، کمالی امکانات نه اداره نشته دي.
نو من تلاش چې دی وی بلی سیمایي زیرا ډیو سره کار کوي وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله زیات شمیر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي بې روزګاره شوي دي.
نن سبا داسې وخت راغلی چې زموږ دغه سټاف هم راکم شوی دی، او بل رسنۍ عموما یوازې دا رسنۍ نه بلکې ټولې رسنۍ که هغه غږیزې دي یا تصویري دي یا آنلاین دي، د ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
یوه ښځینه خبریاله چې نه غواړي نوم یې څرګند شي، د رسنیو او خبریالانو په ملاتړو ادارو هم نیوکه کوي او کارونه یې نمایشي ګڼي.
په دغه درې کلونو کې او له درې کلونو نه وړاندې کوم نهادونه چې د ژورنالیستانو لپاره دوی کار کوي یا فعالیتونه کوي، د دوی نه موږ کومه خاطره نه لرو.
په ننګرهار کې د سیمه ییزو راډیوګانو د اتحادیې مسؤول شفیق الله رحماني هم مني چې د پخوا په څیر سیمه ییزو رسنیو ته نه پروژې ورکول کیږي او نه هم د بیلابیلو شرکتونو څخه اعلانونه ورکول کیږي، چې له امله یې سیمه ییزې رسنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي.
هیواد د نورو سوداګریزو چارو په څیر باندې د رسنیو چارې اوس مهال ټکنۍ دي، ځکه هغه امکانات چې پخوا وو نشته ده، که هغه مثلا آزاد بازار ده، که مثلا یو شمېر موسسات وو، همدارنګه دغه سوداګریزې برخه کې د مخابراتو کمپنۍ وو رغند او زغرده چلند اوس مهال نشته ده.
هڅه مو وکړه چې په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو. ذکر ورده چې په تیر جمهوری نظام کې په ننګرهار کې شلو سیمه ییزو راډیوګانو فعالیت لرلو، چې اوس ترې نسوارلس مړ ژوندې فعالیت لري، خو د یو شمېر رسنیو مسؤلین وایي چې ځینې نورې رسنۍ به هم خپل فعالیتونه بند کړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. د افغانستان په پکتیا کې ملګرو ملتونو د بشري استوګنځایونو ادارې یا یو ان هبیټاټ په مالی مرسته د ځوانانو د دایمي کارموندنې لپاره په ګردیز ښار کې نوې لرګینې غرفې جوړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د پکتیا اوسیدونکو او ځوانان دې کار ته خوښتي غوښتنه کوي چې اړوندې ادارې او نړیوال بنسټونه د دوی د کارموندنې لپاره دا ډول نورې پروژې هم عملي کړي. په افغانستان کې د طالبانو د دویم ځل واکمنېدو وروسته د بیکارۍ کچه لوړه شوې او د خلکو اقتصادی حالات خراب شوی دی. د نجیب الله لوخیل په ریپورت کې تفصیل دی.
د پکتیا ولایت په مرکز گردیز ښار کې یو شمیر هغو غریبو خلکو او په ځانګړي ډول ځوانانو لپاره د ملګرو ملتونو د بشري استوګنځایونو ادارې په مالی مرسته غرفې جوړې او دوی ته یې په وخت کې ورکړې چې پخوا یې د سړکونو پر غاړه په لاسي ریډو کې پیر او پلور کاوه. یاد کاروباریان دې کار ته خوښ دي او غواړي چې ښاروالي د دوی سره د جوازونو، مالیاتو او کرایو د کمولو په برخو کې هم مرستې وکړي. د گردیز ښار یو اوسیدونکی ظاهرشاه وایي:
موږ همکاري دا غواړو چې موږ سره په کرا کې، په نور جواز کې، په نورو کې به ډېره گزاره وسی. دا ونسی سی او سړی به ورځي چې ماته د موقع جایرا که زه 15,000 جواز هم پرې کوم، 60,000 روپۍ د غرفې هم پرې کوم، او کوم څه غریبان دي هغه به بیچاره دغه په چترو لاندې ناستې.
د پکتیا اوسیدونکو وویل ښاروالي او همکار نړیوال بنسټونه دي د دې غرفو په شان د هغو سلګونو کسانو د کاروبار د ښه کولو لپاره هم لارې چارې جوړې کړي چې د ښار په یو بل ځای کې په لاسي رړو کې سوداوي خرڅوي او ټاکلی ځای او امکانات نه لري.
نوم یې عبدالملک د ډنډي پټان ولسوالۍ اوسیدونکی. بیا هم یو غوښتنه لرو چې د لسی ګډۍ لپاره هم یو د ښکلې تصمیم ونیسي، لکه څنګه چې دی نلې په سر د سړک په غاړه کوم خلکو د تصمیم ونیو او ښکلې غرفې ته جوړې کړي دي.
په ورته توګه په پکتیا کې فعالان او روڼ اندي هم دا ډول برنامې ګټورې بولي او غوښتنه کوي چې ملګري ملتونه دي د افغانانو د ژوند د ټولو اړخونو په ښه کولو کې مرستې وکړي. یو تن پکتیاوال فعال ابوبکر وویل:
نور ګامونه چې پورته سي څه په تجارت کې، څه په تعلیم و تحصیل کې او څه په هر بله برخه کې، د دې کار په کولو سره هم ځوانانو ته یو کار زمینه برابر سو، هم ښاروالۍ ته یو عاید جوړ سو.
بل لوري ته د گردیز ښاروالۍ مسؤلین د دې پروژو پلي کېدل د خلکو د کارموندنې لپاره ګټوره بولي او وایي د ښاروالۍ د اصولو له مخې به د دې نویو غرفو په کاروباریانو کرایي او د ښاري خدمتونو نور لګښتونه وضع کیږي، خو هغه به ډېر لږ او ناچیزه وي. د گردیز ښاروال حبیب الرحمن منصور وویل:
دا غرفې خو د یو ان هبیتات دفتر د طرفه وړیا تقسیمیږي، دا چې د ښار نظم ښه مراعت شي طبعا باندې به یو کم شی ور باندې ښودل کیږي د 0 او 2000 په مابین کې.
په افغانستان کې اقتصادي کړکیچ د نړیوالو مرستو کمیدو او د کاري فرصتونو کمښت خلک په ځانګړي ډول ځوانان بېوزله کړي دي. له دې سربیره د کار او روزګار په لټون د هغو ځوانانو شمیر هم ډېر شوی چې په ګواښمنو لارو بهر ته ځي. همدارنګه وروستیو طبیعي پیښو لکه سیلابونو، زلزلو او وچکالیو هم د اړمنو خلکو شمیر ډېر کړی دی.
مشال رادیو ته غواګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
د کار روزګار په غرض خلیجی هیوادونو تتللی زیاتره کسان د هغو هیوادونو له قوانینو نه د ناخبرۍ له امله اکثر د ستونزو سره مخامخېږي. دا خبره له پاکستان نه د مهاجرت کوونکو د سارنې وفاقي ادارې چارواکو مشال ریډیو سره په خبرو کې کړې ده. هغوی وایي دا ستونزې له دې امله مخې ته راځي چې هغه کسان بغیر د کمپنیانو په ویزو بل هیواد کې میشت وي. بلخوا بهر هیوادونو کې د کار او مزدورو لپاره تلونکو ځینو کسانو مشال ریډیو ته ویل پکار ده چې هر څوک په قانوني لار بهر ته لاړ شي او په خپلو حقونو نه ځان خبر وساتي. دا چې دغه تنان بار هیوادونو ته د تګ وروسته له کومو ستونزو سره مخ کېدی شي او له دغه ستونزو نه د بچ کېدو پاکله متعلقه چارواکي څه وایي د مشال ریډیو خبریاله اسمه ګل په دې اړه رپورټ لري.
پاکستان نه د مهاجرت کوونکو د سارنې وفاقي ادارې یا د بیورو آف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلایمنټ لخوا ترلاسه شوی معلوماتو له مخې په 2023 کال کې خلیجی ملکونو ته د تلو رجسٹرډ کسانو شمیرا 1,15,415 د دغه ادارې د چارواکو په خبره چې په دې کې ګڼ شمیر تنان داسې دي چې د هغوی ویزې خو قانوني وي ولې هغه قوانین چې هغوی ته بشري حقونه ورکوي ترینه خبرې وي او د تلو وروسته بنیادي بشري حقونو ترلاسه کېدلو کې له مشکلاتو سره مخ شي. خلیجی ملکونو ته د کار کسب په غرض تللي تنانو کې د 400 اوسیدونکو شیرغنی هم دی چې د 13 کالو راهسي سعودي عرب کې ډرایور دی. مشال ریډیو ته ویل چې روزګارونه یې ښه دي خو باید چې د راتګ نه وړاندې له هغه هیوادونو د مزدورانو په حق لا جوړ کړل شوو پالیسیانو ځان خبر کړي.
اوس موجوده سعودي عرب کې ما قطر کې پاتې شوی ما اقامه شولا آی ڈی کارڈ شو هغه سره انشورنس کارڈ وته وی عربی کې وته تامین وی او ڈرایونګ لایسنس عربی کې وته رخصه وی کما دا بدن سره لازم ساتي ګوره د ڈرایونګ لایسنس نه بغیر چل تا گاډه چلے خو غټه جرمانه د پک ګیر کړی به بل دا چستا انشورنس کارڈ نه او تدل ته خوک شولې انشورنس نه بغیر دل ته علاج ګران دی دا ریالونه دی دا روپۍ نه دی جیزان یو خار دی الته ما گاډه والو هغه کې زو خوک شوم ما بیا په علاج باندې ډېرې غټې پیسې راتللې ما علاج د انشورنس نه بغیر وکړو په جیزان کې خدا ده چې باغې ډېرې غټې پیسې راغلې وې زما هغه علاج باندې په پاکستان کې دومره نه راتللې چې لا کوم کسان په آزادو زور ځینو خامخا چې دلته شوکینو الله دې راځي اوندسې دې نه راځي چې ګینې ځان لږ بیا د کپنې د ویزې کوشش کوي.
اوورسیز امپلایمنٹ پروموٹر یا بهر ملکونو کې د ملازمت پر مخړون کې اقبال خټک مشال ریډیو ته ویل کډ آزادې ویزې په ځای د پاکستان د حکومت نه لایسنس یافته ایجنسیانو په ذریعہ بل هیواد ته د مزدوري په غرض تګوشي نو د بشري حقوقو د قانون مطابق به ټولو بنیادی سہولتونو ته لاسرسي کېدې شي او د هغه هیواد د قانون مطابق په دغه تن د متعلقه ادارو مرستې هم ترلاسه کولی شي.
پاکستان نه چې کب ورکر زی التبری ملکونو ته لکه جی سی سی کنټری سی کمز دی چې هلته کې کم زمونږ د جی سی کنټری کار کو نو هغه کسانو لا کپنی مکمل سہولات ورکې چې کم لکه ال تخپل ملک خپل لیبر لاوی دا غي لیبر لا مطابق چې کم زده هغه ته ټول سہولات ورکې لکه اکوموډیشن شو او یا ترانسپورټیشنز یا هغه ته لکه هیلت کارډ انشورنس څنګه کپنو هغه لکه راځي کار دی فوډ ورکې درې ټیما خوزن کپنې د سوي چغو د فوډ شخ خپل اعلان واستي هغه ور کوي سوالوم نه پیدا کیږي چې ته قانون نه اخو دی خلا شي لکه هغه کې دا مجال نشته چې دا امیر دی دا غریب دی دا ورکر دی دا د کپنې اونر دی نه قانون ټولو د پر یو دی او هر یو کس په قانون فالو کوي.
خلیجی ملکونو ته د روزګار په غرست لون کې خلک څنګه کول شي چې بل هیواد کې د اسارې دو په موده کې د هغه هیواد د وګړي پرنګ حقونه تر لاسه کړي په اړه یې اسلام آباد کے دا بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ دا ریسرچ سیکشن غڑی اسد اللہ مشال ریڈیو تا اول چددی ادارے سرا بغیر دا رجسٹریشن نا بہر ملکوں تا دا نوکری پا غرس تلی تنان کولے نشی چی بل حیوات کی پا بش پڑتو گا بشری حقونا تر لاسکڑی
اصل مسئلہ چکم دا غدا دا چی خلکو تا دا پتہ نشترے چی پروپر طریقہ سر دا بہر تلو دا پارا بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ خپل یو آن لائن پورٹل لے پاگے کی چکم بہر نا کمی نوکریان رازی اگر ٹولی پاگے بندے موجودی اگر سوکم ایکسیس کولے شی زمون سرے لائسنس ہولڈر دی کم چی پنزہ زرہ دا پاسا لائسنس دی اگوی دا بہر نا ڈیمانڈ راوڑی اگوی دلتا باقاعدہ اشتہار چلے خپل او اگوی پا یو پراپر چینل باندھے اگر ٹول کار کا خپل دیجیے نا بہر دخل لے گی اغلتا مزدوران تا سا مسئلہ ہم راشی نو دا دیزی نا چی اغا کم لائسنس ہولڈر اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر لے گلی اغا دا اغوی ذمہ داری ہے مزدور یا امیگران تا دا سی سا مسئلہ راشی نو اغا دا پاکستانی مشن سر رابطہ کولے شی دین علاوہ اغا ڈائریکٹلی زمونگ دا ڈپارٹمنٹ سا ہم رابطہ کولے شی سوشل میڈیا بانے مونگ ایکٹیو یو
اسد اللہ دا ہومویل چی بیورو آف امیگریشن یعنی دا مہاجرت سانگ سرا دا رجسٹریشن پا صورت کی دا ادارہ پاکستانی وگڑو تا پا بل حیوات کے سقسمہ بدو پیخو مخیطراتلو پا صورت کی مالی مرستی ورکوی نو باید چی دتلو وڑاندے رجسٹریشن وکڑل شی
کم چې بهر ملکونو کې وفات شي او هغه د بیورو آف امیګریشن سره رجسٹریشن کړی نو هغه ته د بیمه والے یو خاص رقم ملاويږي هغه کڅوک په ډایرکټ رجسٹریشن تلی او کڅوک د اوورسیز امپلویمنت پروموټر په تھرو باندې تلی پاکستان حکومت د سایډ نه ہر اگر کستا کم چی دا بیورو آف امیگریشن سرے رجسٹرڈ شوئی پا تیر کال کے شپک سوا او شل دا سے خاندانوں تا دا امدادی چی کم بیمے والا رقمی دا ورکلائی شوئی
پاکستان نه بهر هیوادونو ته د روزګار په غرسلونکو خلکو د سارنې وفاقي ادارې یا د بیورو اف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلویمنټ شمیرې ښایي تیر کال 2,900,000 کسان متحده عرب اماراتو ته تللي د دې نه علاوه سعودي عرب ته 2,600,000 قطر ته 50,174 بحرین ته 10,301 سلویخ کویت ته 14,650 او 16,000 کسان عمان ته تللي اسما گل مشال ریڈیو پیخبر
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د امریکا په مشر د ترګرزې جګړې پر مهال په پاکستان کې یو شمیر وسلواله ډلې جوړې شوې چې زیاتره په قبایلی سیمو کې چې په خلاف حکومت یو شمیر پوځي عملیات وکړل د نړیوالو رسنو لپاره د سیمو هم ارزښت پیدا کړی و او ګڼ شمیر خبریالانو له پاکستانی او نړیوالو رسنو سره کار پیل کول چې ورته مالی او مسلکي ګټه رسولې وه خو اوس هم ځینې وسلواله ډلې په قبایلی سیمو کې فعال دي چې پر ضد د پاکستان پوځ دفی عملیاتو ته دوام ورکړي خو د دې سیمې خبريالان د پخوا په شان په دې اړه ل رپورټینګ کولو څخه ډډه کوي دا چې د دې وجه سدي عبدالحی کاکړ په رپورټ کې د دې جواب موندلو کوشش کړي دی راځي چې واورو
د جون پر 15مه د پښتو لیکوال محب وزیر په خپل فیسبوک پاڼه د شمالي وزیرستان د خبريال ګوهر وزیر د انزور په خبرولو سره لیکلی ول چې د امن بل کوتره والبته د دې په لوستلو سخت خفص و ما فکر مې وکړ چې خدای مکه ګوهر وزیر وژل سوی دی خو نوموړې لاندې په تبصره کې وضاحت کړی و چې هغه ل خپل ماشومان سره بل هیواد ته کډه سو تر روانېدو شپږ ورځې وړاندې مې له ګوهر وزیر سره د قبایلی سیمو د خبریالانو په سختو شرایطو کې د کار کولو پر موضوع د خپل رپورټ لپاره مرکه کړې وه نوموړی یو له هغو خبریالانو دی چې د ترګریزې جګړې د رپورټولو پر مهال اورباندې وسلوال برید سوی تشتول سوی او زندان تا چول سوی دی
خیبر نیوز
اغه لتیر څو میاشتو راسی ژوند ته د وروړاندې غواښلوږي د پاکستان په مختلفو شهرونو کې پټو او د شپو تیرو لپاره به ځایونه او شهرونه بدلول
زوس بل کار نشم کولای صحافت یو صحافی هم نشي پر خدای خو مجبورای دی زه مثال لکه خپل د سر او مال اغه د بچو تحفظ یعنی زما په ژوند دې ډیر بد اخیز غورځې دلې ځکه چې زما بچی د تعلیم نه محروم دي زما اغه د ژوند معیار ز صحافت نشم کولای ځکه چې زما حرکت زما تګ را تګ محدود دي ز پبلک مقامات ته نشم تللې ځکه چې ماته د کومه سزا چې راکړل شو دا هم په صحافت په وجه راکړل شو
دا وایي ګوهر وزیر نه دی چې په قبایلی سیمه کې د وسلوالو او پاکستانی پوسټرمنز رواني جګړې ژوند متاثر کړی دی لکه چې د ترګری زد نړیواله جګړه پیل شوی نو په قبایلی سیمه کې وسلوال زیات شوی چې پر ضد په وار وار فوجي عملیات شوی دی
همله دي سره د خبريالانو وجل ټپي کول تشتول شکنجه کول او د لکی ور کول پلسوي دي. د خبريالانو د حکومت لپاره فعال سازمانونو په وینا په تیر شاو خو د ولسیزو کې د خبر پښتونخوا او قبایلی سیمو ترشل زیات خبريالان وجل سوي. خود دې سربېره به په پاکستان او نړیوالو رسنوي کې د قبایلی سیمو خبريالانو خپل رپورټونو خبرولو ته دوام ورکولی. خو د قبایلی سیمو د خبريالانو د سازمان پخوانی مشر سفتر داوړوي د پخوا پشان اوس خبريالان د وسلوالو او فوجي عملیاتو په اړه رپورټونه نه جوړوي.
تر اوسه افیان چې کم دي لږ خاموش شوي دي، اصلا ته رپورټینګ نه کوي چې کم مخکې به کوو نه غواړي دوی خپل یتیمان پرېږدي لکه نور څه افیان یتیمان دی لکه د جنګ چې کم روان دی کله په یو شکل کله په بل شکل کله په یو تنظیم سره کله بل تنظیم سره اپریشن هم کله په یو نام باندې ملیټری اپریشن کله په بل نام باندې بس نه معلوم زیات شوي دي نه معلوم
پیښور او اسلام آباد خبريالان به د گاډو په کاروان کې په سپینه ورځ جنوبي او شمالي وزیرستان ته تلل او د وسلوالو طالبان له مشرانو سره ملاقاتونه او مرکه کولې. خو خبريال رسول داوړ وایي چې آن د قبایلی سیمو خبريالان ډډه کوي چې د وسلوالو او پوځي عملیاتو په اړه رپورټ جوړ کړي، چې د ده په وینا ژوندونونو ته د خطر علاوه خپله د پاکستان رسنۍ د دوی له رپورټونو چاپولو ډډه کوي. د ده په خبره دا هم یوه وجه ده چې خبريالان د وسلوالو او پوځي عملیاتو سره پر تړلو موضوعاتو رپورټینګ کولو کې دلچسپي نه اخلي.
پخوا با مونږ بتلو او رپورټینګ مې کولو د ملټنټ سره انټرویو کول هغه مکف مې راوړو، نو هغه وخامه خط په یو میډیم باندې په یو چینل باندې چلاوي به چلته په بندي بیا چلیږي نه نو تب بیا سلازه. بل دا خبره چې پخوا با دوی تر صحیح هم ولکه د طالبانو کمانډرانو امیرانو سره به چې مونږ ملاوي دون او رسایي به زمونږ به ورته تلې شو هغه به ځای معلوم وو. چې نن په نن سبا د اپریشن زر به ځبنه پر دې خوا دا ممکن نه ده چې مونږ هغه سره کینو ملاقاتو کوو هغه دا هغه دریز وورو.
یو وخت چې په قبایلی سیمو کې به د ترګریزت په نوم جګړې موضوع د رسنیو د ایجنډا په سر کې به، خو اوس د ډېرې لویې پېښې پرته د غوسیمو ته په رسنیو کې د پخوا په شان ځای نه ورکول کېږي. ځینو خبريالانو مشال ریډیو ته وویل چې له پاکستاني میډیا پرته د نړیوالو رسنیو هم په قبایلی سیمو کې دلچسپي کمه سوې ده. د رسول داور په وینا بل وجه هم دا ده چې خبريالان په پخوانی جذبه سره کار نه کوي. دا چې د نړیوالو میډیا د قبایلی سیمو په چارو کې اوس ولي ډیره دلچسپي نسته، جواب یې په اسلام آباد کې د انډیپندنت و پانی مدیر هارون رشید راکوي.
انټرنیشنل میډیا چې دا کله پورې چې افغانستان کې د دوی فوجیانو او د دوی انټرسټو نو هغه وخت پورې خو د دوی جرنالستان هم په دې سیمه ټولول، خو اوس هغه انټرسټ هم ختم شوی دی.
خو پښتنه ده چې د پاکستانی رسنیو دلچسپي ولې کمه سوې ده؟ هارون رشید په اړه دا نظر لري.
پاکستان مینج کوي لګیا دی، حکومت دی قبل سوق دی ضرب از نه پس اوس هغه نه غواړي چې دا استوري چې دی دا هایلایټ شي سنټر سټیج تراشي انلس چې او دا سه غټ ری دوشي اس غټ مسله را پی خشي.
خو ځینی خبريالان او پوهان په دې نظر دي چې په قبایلی سیمو کې د رواني وسلوال شخړې په اړه رپورټینګ نه کېدل د سیمې د خلکو لپاره تاوان دی. د دې په خبره هم دا رسنۍ دي چې په جګړه کې د راګیر خلکو ژغ اندیشنې غوښتنې پر ژوند د جګړې ناوړه اثرات او حال نړیوالو ته رسوي. په دوی کې یو هم په پاکستان کې د رسنیو د ازادۍ لپاره د کارکونکو سازمان فریډم نتورک مشر اقبال خټک دی.
پای چې په خلکو باندې موږ دا خبره واضح کړو چې معلومات نه رسولو کې د ژورنالیستانو نقصان نه زیات د میډیا د نقصان نه زیات د خلکو نقصان دی، ولې چې خلک د معلومات حاصلولو چې دی یو بنیادی حق لري او باید چې دغه حق اعتمادار شي هغه لپاره چې څنګه ضروري ګامونه د حکومت لاړه خام د میډیا د ادارو لاړه خام او عمومي تور باندې د عام خلکو لاړه ضروري دی باید چې هغه هم پورته شي.
د قبایلي سیمو ځینو خبریالانو مشال ریډیو ته وویل چې پر خبریالانو ورځ تر بلې د تنګېدو مسلکي دایرې له وجې د ګوهر وزیر په شان یو شمېر نور خبریالانو د تل لپاره خبریالي یا صحافت پرېښی دی.
ډېر زوراون کې حالات دي چې ته مثال پګړ ته نړۍ کې یا د پښتونخوا په سطح باندې ته یو خبریال په حیثیت وپېژندل شي، خلک مینه در کوي، مثال خلک عربیتې در سره کوي چې زموږ په علاقه کې دا مسله ده، دا مسله ده، او ته هغه باندې ریپورت نشي کولای.
مشال رادیو د جمهوري ارزښتونو پالونکو